د تعلیم القرآن اسلامي رادیو درنو او محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلې، کرامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشحاله به یاست. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي راډیو له لارې د خلاصون لارې په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر سوی یم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتي صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته سره غلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د شرعي پوښتنو و جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حماة الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين.
دير مننا محترم مفتي صاحب، كم خوش ويرا بسود أوريدون كفلور.
مهرباني وكي قاري صاحب.
محترم مفتي صاحب، زموجي خور مشتنا كليوة وای پنځه کاله مخکې ما ته خپل خاوند وویل که چیرې ته د پلار کره ولاړ یې نو ته پر ده باندې خور یې. بیا زه د ده بې اجازې نه یم تللی او بیا بېرته ته اجازه راکړه ولاړم، دا وایي اوس خو به طلاق نه وایي.
د دغه خورکۍ د پوښتنې په جواب کې باید ووایم، کم کس و خپلې ښځې ته ووایي چې ته که د پلار کره ولاړ یې ته پر ما باندې خور یې. اول خو که چیرې د ده نیت موجود وي ته پر ما باندې خور وې، د دې معنا دا چې ته پر ما طلاق یې خو دا ښځه طلاقېږي. او که یې چیرې هیڅ نیت موجود نه وي، هم احسن الفتاوا لیکلی دی چې بیا هم طلاق دی. دغه چې څوک و خپلې ښځې ته ووایي چې ته پر ما مور یې یا ته پر ما خور یې، دا په عرب کې وایي د طلاق د پاره کارول کېږي. وایي که څه هم هیڅ نیت یې موجود نه وي، بیا هم دا ښځه طلاقېږي. د عرب په حساب باندې احسن الفتاوا پر دې باندې ډېر دلایل ویلي دي. نو که چیرې یو سړی و خپلې ښځې ته ووایي چې ته پر ما باندې خور یې که د پلار کره ولاړلې، نو بیا هر وخت که دی اجازه ورکړي که یې ورنکړي، که دا ښځه ولاړه ښځه ورباندې طلاقېږي. دا چې ده شرط ولګاوي، هغه شرط نه دی په خپله اجازه بیا لرې کولی سي نه یې ایسته کولی سي. نو ځکه که چیرې دغه سړي دغسې خبره تا ته کړې وي او ته بیا د پلار کره تللې، نو ښه خبره دا ده تجدید د نکاح وسي، په دې کې خیر دی. تبین الحقائق لیکي: قوله یقع الطلاق بعد وجود الشرط. تبین الحقائق دوهم جلد صفحه 221. کذا فی البحر رائق څلورم جلد صفحه اتمه. او دا چې د خور لپز یا د مور لپز دا د طلاق په معنا دی، که څه هم نیت نه وي، د دې دپاره پوره تحقیق کړی دی. احسن الفتاوا پنځم جلد صفحه 168. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب. راځو د بل اوریدونکو. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني، نوم را وښایاست او د کوم ځای مو تماس؟
نوم بچا دی د اسمانو د پلاسه کوم حرکت در سره نیولی ده.
بچا صاحب، خبرونه ته سره غلاس. مهرباني وکړئ د محترم مفتی صاحب سره خپل شریف پوښتنه وکړئ.
محترم مولوی صاحب څخه مې دغه پوښتنه ده، وروره زه ډېر وخت نه پوهېدم، نو دغه تش راک چې به مې ووایې چې جواب
بله
بره به مې په اوبو باندې اودس معنا او استنجا به مې وواله را ولاړ به شم اودس مې نه وچوي. ډېر وخت ما داسې د لمنځونه کړي دي، اوس د لمنځونه زه څنګه را وګرځوم؟ دا چې بیا سړي ما ته وویل ول دا دې اودس نه صحیح کېږي، بیا ما برته بیا وروسته اودس وچوي.
محترم مفتي صاحب، تاسو
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې استنجا یوازې په ډبره باندې وهل هم صحیح ده او یوازې په اوبو هم صحیح ده، خو تر ټولو بهترینه طریقه یې دا ده چې اول ځل استنجا په ډبره باندې یا په لوټه باندې ووهل سي او بیا په اوبو باندې استنجا ووهل سي. دا هغه افضله طریقه ده. خو که چیرې چا یوازې په ډبره باندې استنجا وهلی وي او په اوبو یې نه یې وهلی او پر بدن باندې تر یو درهم زیات نجاست نه وي، لمونځ یې صحیح دی که څه هم په اوبو استنجا نه یې وهلی، خو دا شرط پکښې دی چې نجاست به تر یو درهم زیات د ده پر بدن موجود نه وي. او که یې چیرې یوازې استنجا په اوبو وهلی وي، په لوټه او ډبره باندې استنجا نه یې وهلی، هم ای اودس سیدی المنز ای سیدی نو تا کډیر وخت یوازې استنجا په اوبو وهلې ده او په ډبره او په لوټه باندې دی استنجا نه ده وهلې نو اخر منزونه دی سیدی بیرته را ګرځول نه غواړي ځکه زموږ د مذهب یو معتمد کتاب الاختیار لتعلیل المختار لیکي والاستنجاء سنه من كل ما يخرج من السبيلين الا الريح ويجوز بالحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى ينقيه والغسل افضل واذا تعددت النجاسه المخرج لم يجوز الا الغسل الاختيار لتعليل المختار اول جلد صفحه شبرجرشم الجوهر النيرة أول جلد صفحة سلويش كذا في العناية أول جلد صفحة دوسة ودولس دايبي خبري يادونا درتكوام آغا خبر دا چه پا استنجاكي اول پا دبارة باندي او یا پا لوتا باندي بيا پا اوبو باندي پا دي باندي پا باندي كوال پا كار او دير کوشش پا كار دي پا دو وجو باندي ايوا وجه دادا چه الله تبارك و تعالى دا هاغ کسانو پا عرب باندي مستقل آيات نازل کی کمو کسانو چه دا کار کاوه په قبا کې اوسېدل یعنی په مدینه منوره کې د قبا په سیمه کې اوسېدل دغه کسانو دا عادت ترلودې چې استنجا به یې یو وار په لوټه یا ډبره وهل او بیا به یې استنجا په اوبو باندې وهل الله تبارک وتعالی دغه کسان کامل پاکونکي وبلل او الله عز وجل د دې ستایش او صفت د خپل پیغمبر پر ژبه باندې نازل کی نو الله تبارک وتعالی دغه کسان ستایل دي تایید کړي دي چې داسې کی نو ته هم کوشش وکړه دغه سی وکړه یو وجه ده دوهمه وجه دا ده چې کله یو انسان خپل حاجت پوره کوي نو بیا په ډبره یا لوټه یا داسې نور تشناب کاغذ او یا هغه ته ورته څه شیان چې په هغو باندې اول اودس وچوي په دې کې ښه حفاظت د بولو څخه راځي او د بولو څخه که حفاظت را نسي په دې کې ډیر سخت خطر دی یو روایت داری قطنی را نقل کړی دی عن ابي هريره رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر من رواه الدار القطني اول جلد صفحه 213 ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اے خلکو د بول څخه ځان ساتي ځکه عام عذاب د قبر د بول څخه دي په قبر کې چې کوم خلکو ته عذاب ورکول کیږي اکثره په دې ګنا باندې نیولې چې د بول څخه ځان نه سات نو که چیرې ته غواړې د قبر د عذاب څخه ځان خلاص کې په دې کې کوشش وکه کوشش دا چې پر هغه طریقه باندې استنجا ووها په کومه طریقه چې په شریعت کې بهترینه بلل سوی او بل روایت سنن ترمذی را نقل کړی عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما هذا فكان لا يستتر من بوله واما هذا فكان يمشي بالنميمه سنن الترمذي اول جلد صفحه 116 ابن عباس رضي الله عنهما فرمای چې ورس پیغمبر علیه السلام د دوو قبرو څنګ ته تیرې دي او بیا یې و فرمایل چې دغه د دوو قبرو خاوندان د په عذاب او یو بل روایت کې راځي چې پیغمبر علی السلام پر مرکب باندې سپور او چې هغه مرکب د غاتر هغه وتریدل نږدې و چې پیغمبر علی السلام جنرا ولویش او بیا پیغمبر علیه السلام عرض وکي چې دغه د دوو قبرو چشتنان د په عذاب دي او دی هم د څغټه ګنا نه د کړې دوی ګنا وې درلوته دا یو کس ځان د بولو څخه نه ساتي او دا بل کس چغلګر هغه روایت یا بل روایت چې دی په هغه کې بیا راغلی دي نبی علیه السلام بیا یو لښته واخسل پر ما بین دوا ځای کړل پر یو قبر یې هم یو ټوټه نشنه کړل پر بل قبر باندې هم کېدای شي دا د دې عذاب یو تسبق نو په دې واچ باندې کوشش کول پکار دي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات
جزاکم الله راځو د بل اوریدونکو بله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مهرباني خپل نوم راوښی او د کوم ځای ته تماس نیولی حبیب صاحب خبروین تر سره غلاس مهرباني وکي د مفتی صاحب سره خپل سری پښتنه وکي در سره حبیب صاحب تاسو پښتنه واورید او تاسو څخه مننه هم محترم مفتی صاحب تاسو د حبیب ورور پښتنه واورید مهرباني وکي کله چې فندوی تشریح جواب وایست
د تا غورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې د اشراق وخت دا هغه وخت دی چې کله د لمر وړانګې وځلېدلې دا د لمر ټکی دا راپورته سول، او کچیر د لمر چکی نی راپورته سوی یا یوازې پر غرو رڼا ښکاروي یا د دې لمر د چکی نیمه څوکه ښکاروي یا یې لږ ښکاروي یا یې څوکه لګېدلې یې پورته سوی نه یي، په دغه وخت کې نفل کول مکروه دي، ځکه کم کسان چې د لمر عبادت کوي او لمر خدای بولي هغه په درو وختو کې عبادت. یو دا مهال چې کله هلته لمر راخیږي دی ښه پر لوړو ځایو لمر ته ګوري، چې کله دا د لمر څوکه راښکاره سودی یو دم پر سجدو لمر ته پریوزي او لمر خدای بولي. او دوهم وخت دا چې کله لمر د اسمان پر منځ سم دم د پر سر باندې لمر برابر سي چې نه یوې خواته تیری نه بلې خواته تیری، دغه مهال هم دی ښه ورته متوجه چې کله لمر د اسمان پر منځ سو یو دم پر سجدو باندې پریوزي. او دریم وخت لمر ته ګوري ګوري ګوري، کله چې دا لمر څوکه ولګېدل نور کښته کېږي دی بیا ټوله پر سجدو پریوزي. نو په دغه درو وختو کې د دغه کاپیرانو سره تشبیه راځي، ځکه لمونځ کول په کار نه دي. نو د اشراق وخت دغه دی چې کله دا د لمر ټکی راپورته سول، او که څوک دغه وحال نفل وکړي د دې ډېر ثواب هم دی. مشکات المصابیح په 1318 نمبر باندې یو حدیث را نقل کړی دی په باب الصلاة الضحا، او دغه حدیث الفاظ داسې: وعن معاذ بن أنس الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. رواه أبو داود مشكات المصابيح رقم دحاتس 1318. پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی کچیر چوک د سعار لمونز ادای د سعار تر جماعت ورسته، نو بیا پر داغه ځای په مسجد کې یا په کور کې کشین، او که څه د خیر خبره وی هغه یې کړی وي نورې خبرې یې نه یې کړي، بېهوده خبرې د دنیا په کارونو باندې نه یې اخته سوی، تر څو چې لمر راوخاتي ښه روښانه سو بیا دوه رکاته نفل وکړي. الله تبارک وتعالی به د دغه دوه رکاتو د نفلو د برکته د ټول ګناهونه ورمعاف کړي، که څه هم دومره ګناهونه وي لکه د دریاب ځګونه. نو که سړی هر سهار تر جماعت وروسته پر هغه ځای کښېني تر څو لمر راوخاتي بیا دوه رکاته نفل کړي، یا کور ته ځي هلته یې وظیفه کوي چې کله لمر وختي دوه رکاته نفل کی، نو الله عز وجل به د ټول ګناهونه ورمعاف. بهترین کار دی دغه وخت دی او دغه فضیلت دی. وخت یې هم په نظر کې ونیسه، فضیلت یې هم په نظر کې ونیسه، او کوشش وکه پابندي یې هم وکه. دغه لمونځ یوازې نه دا چې نارینه به کوي، د ښځو د پاره هم دی. ښځې که چیرې سهار لمونځ وکړي او د کور یو کار مار کوي نور بېهوده خبرې نه کوي، دا د دې د کور کار هم عبادت دی چې دا یې په سینیت باندې کوي. او کله چې لمر ښه راوختي بس یې دوه رکاته نفل وکړي، الله عز وجل به دغه ثواب ورکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتي صاحب، زموږ ورور ملا کریم الله خان پوښتنه کړې وه. د دې شری پوښتنه په دې ډول ده، دی وایي که چیرې د یو چا پر بل چا باندې پیسې باندې وي او د دې امید نه لري چې هغه دې بیا ورکړي، امید یې ورڅخه ختلی وي او پر دې پیسو باندې کال تیر سي، نو پر دغه سړي چې پر بل چا پیسې باندې دي د دغو باندې پیسو زکات ورباندې شته او که نه؟
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې به په مختصر ډول دومره ووایم چې هغه پور چې ستا پر چا باندې دی، که چیرې هغه بیخي ورک سي یا امکان نه لري چې ستا پور درکړي، امید نه ورته، دې په شریعت کې مالی زمار وایي، پر دې باندې زکات نست که څم کال ورباندې پرایي. دا خو مختصره خبره ده، او په عموم کې که دا خبره لږ تفصیلي کړو، نو پور دا څلور ډوله: یو دین قوي دی، یو دین متوسط دی، یو دین ضعیف دی، یو مالی زمار. دین قوي دا دې ته ویل کېږي چې تا نغدې پیسې یو چا ته ورکړلې په قرض، یا دوکاندار یې یا تاجر یې، سم دم د تجارت مال دی یو چا ته ورک په قرض باندې. دغه پور چې ستا پر ده باندې دی، دا دین قوي دی، که کال ورباندې پرسو زکات پرې ورکوې. دا یو ډول. او دوهم ډول دین متوسط. متوسط دین دا دی چې تا یو چا ته نغدې پیسې نه دي ورکړي، د تجارت سامان دی هم نه دی ورکړي، یو بل شی دی ورکړي دی، لکه د کور د استعمال سامان یا جامع او داسې نور شان چې د تجارت مال نه دی، داسې شی دی ورکړي. دغه شی چې تا ورکړي دی او ستا پیسې ورباندې دي، نو پر تا باندې تر غو زکات نسته. کله چې ار کله دا پور تا وکشي، که یو کال پر تیر سوی و، که دوه پر تیر سوی و، که درې پر تیر سوی و، د ټولو زکات به ورکوې. دا متوسط دین. او یو دین ضعیف دی، دین ضعیف دا دی چې د یوې ښځې پر چا مهر باندې، نو تر څو چې هغه خاوند مهر نه یې ورکړی، پر دې زکات نسته. یا یو سړی دی، د یو چا سره مزدوري کړې ده، میاشت یا کال یا دوه یا درې، دغه د لاس مزدوري ورباندې پاته ده، نصاب ته رسیږي. نو که یو کال ورباندې تیر سي، که دوه کاله ورباندې تیر سي، که درې کاله ورباندې تیر سي، نو زکات نسته ورباندې. هر کله چې دا پور وکشي، کال ورباندې پوره سو، بیا زکات ورباندې سته. او یو قسم مالی زمار، مالی زمار دا سوځلی پور چې ته امید نه ورته لرې، په دې باندې زکات نسته. په تاوای هندیه لیکي: لا زکات فی مال الزمار وهو ما لا یمکن الانتفاع به مع بقاء الملک وهو فی اللغة الغائب الذي لا یرجی. فتاوای هندیه اول جلد صفحه 134، کدا فی رد محتار دوهم جلد صفحه 216، بدائع صنائع دوهم جلد صفحه 9. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله جمعگل صاحب خبرونی تشریع لاس مهربانی وکید متیس اسو خپل سری پښتنو
دې پښتنو مبارکم د دغه شنه تارونه چې یا د سره تارونه چې دغه سری خلک دا په سترو کې دا نه وخه
د
دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې شنه او سره تارونه ځړول یا هم ستن پر سترګه باندې ځړول، دا د شریعت د نگاه څخه که څوک په دې کې شفا حاصلول غواړي، دا په شریعت کې ثابته نه ده. که شنه تارونه یي، که سره تارونه وي، او که چیرې په دې کې څوک دا عقیده لري چې دا شنه او سره تارونه دا سړی ته شفا ورکوي، دا ثابته نه ده او دا بدعت دی، دا په شریعت کې نوی شی دی، د دې جواز نسته. البته که چیرې داسې وي چې ځینې کسان شنه تارونه د نظر د پاره په دې نیت باندې ځړي، وایي کله چې نظري کس و دا سړی ته وګوري، نو اول به یې په دې شنو تارو کې سترګې یخې سي، هغه د ده د نظر زهر به په دغه شنو تارو کې خونسا سي، نو بیا چې وروسته بیا د دغه کس پر ظاهري جسم باندې د ده سترګې لګېږي بدون نظر به، لکه مار چې هغه اول وارې تیز زهر یې خونسا سي، بیا شی نه وي. نو که په دې نیت باندې چا شنه تارونه ځړولي، پروا نه کوي. نو دلته چې دا تارونه ځړوي، دا یو وقایه، یو تجربه بولي، دا د دم او د تعویز له نگاه څخه نه، او په دې باندې شفا نه حاصلوي، فقط دا یو تجربه سوی عمل بولي مفید. او یا دا چې ځینې کسان داسې کوي، داستن پر سترګه باندې را ځړوي، دا په دې وجه باندې چې داستن شفا خو نه حاصلوي، صرف داستن چې دلته پر ورباندې را ځړېږي، دا سترګه هر ګړی دغه باڼوګان ایرپیږي، د باندې شی ځان ته نه پرېږدي. او که سترګه نه ورباندې که داستن نه ورباندې را ځړېږي، نو د انسان فکر کله بلې خوا ته تللی، هغه خدایي زخمي د اخوا څخه یو دوړه راسي، یو بله خاشه راسي، یو بل میکروب راسي، په سترګه ننوځي، هغه ناروغي دوامدار سي. او دلته چې ستن ورباندې زړیږي، دغه ستن هیڅکله سترګه یوازې نه پرېږدي، دا ستن هر ګړی دا سترګه متوجه کوي چې سترګې پټې کړي، سترګه پټه کړي، د میکروب مخه ونیسي، او د نورو ګرځونو د دې شانو مخه ونیسي، نو هغه ناجوړې اېشته سي، نوي میکروبونه نه ورته راځي. عام ډول چې رواج سوی ده، هم د دغه وجه څخه رواج سوی ده، په داسې نیت بیا ځړول جایز دي، ځکه دا یو تجربه ده د وقایې، نه دا چې په دې باندې خلک شفا غواړي. او هر نوې شی چې څوک په دین کې پیدا کی، دا ډیره لویه ګناه ده. یو حدیث مشکات المصابيح لا نقل کړی دی، عن عائشة رضی الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. و عائشة بیبی رضی الله عنها فرمایي: وای هر څوک چې نوې شی پیدا کی او زموږ د دین څخه نوې اغرد دی. لا علی قاری رحمه الله ف مرقات المفاتيح كي دا داغ حديث بشرح كي لكلي دي: من عمل عملا، أي من آتى بشيء من الطاعات أو بشيء من الأعمال الدنيوية والأخروية، سواء كان محدثا أو سابقا على الأمر، ليس عليه أمرنا فهو رد. مقات المفاتيح أول جل سبحاد وسود وبش پیغمبر عليه السلام تس أعمال رد بللي دي زان زني ساتل بكار أو يوبل رواية شعب الإيمان فوزر يوصل لس نمبر بانجرا نقل كري دي دا عرباط بن سارية رضي الله عنه پر رواية دي مبارك فرماي چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم يورج اجده خطبة وویل البته د سعار منز ای وکی د سعار تل منزه ورسته ای و مشت مخ راواره و یو اجده خطبه ای وویل تاسی بلیغ خطبه و چه د ده خطبه پا وجه باندی د دیر خلگو اشکی توی سوی زرونو وجرل آخیر یو کس ویلی یا رسول الله که انها موعزتو مودعین فا اوصینا تاسی خوان کی لکستا ده خطبه چه ده رخصتی خطبه بی ای ده الله پیغمبر مشت وسیت وکا پیغمبر علیه السلام و پرمایل أوصيكم بالتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا پیغمبر عليه السلام ورتوبر ما يلچ زت تاسو ده تقوى وسيتكم او كستاسو كم امير اسلامي شرعي امير وي داغه اطاعت كوي داغه خبرت غوج دي كسم اغه يو حبشي تور پوست مريوي او كچيري پتاسو كي چا اوج د جون وكي نو كيداي سجي اختلافونه وويني پداس حالات پر تاسو باندې لازم دادی فعليكم بسنتي وسنتي خلفاء الراشدين المهديين لازم پر تاسو باندې زما سنت د خلفاء راشدين او سنت او تاسو د زما او د خلفاء راشدين پر سنت باندې ټینګار وکي د زامې په غاښونو باندې ایټینګ او بیا ایو فرمایل و اياكم ومحدثات الامور ځانونا د نو کارونو څخه وساتي ان كل بدعه ضلاله ار بدعه ضلاله ار نو شي بدعه او هر بدعت ضلالت نو نوی شیان تو غوس خوزان ساتل پکات هغه خطر شیان دا حدیث شعوب الایمان رقم وزر یوسل لسره نقل کړی دی والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
بله السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله مهربانی نمره وشاس او د کوم ځای مو تماس نیولې
ګولاغا ما د کاریز بازار جنې عمر ته خبرې کوم
ګولاغا صاحب خبرونه ته شر اغلاس مهربانی وکي د محترم مفتی صاحب سره خپل شریف پښتنه وکي
مفتی صاحب دا اول سلامونه وایم د چې تاسو ته وایم نو زما په سره پردا ډول د څلور کاتي زلمون دي په جماعت سره امام صاحب هم امام په جماعت ولاړ دي زه ورلم دا سر دوه کاته زما ته خبرې اگر اول ناس یو وخت کې رسېږي یا نه یې رسېږي نو ځکه ولاړ سم اول سبحان الله هم وایم دا برکات په کوم چې دې په مابین کې نه اول ناس کوم څه به نه
کوم محترم مفتی صاحب تاسو د ګلاغا ورور پښتنه واردل مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته جواب ووایئ
د تا غورور د پښتني په جواب کې باید وایم کچيري د چا څخه دوه رکعات تیر امام پر اوله ناسته ناستوي څلور رکعات منځ دی د سړي څخه دوه رکعات تیر دی امام پر اوله ناسته ناستی دی ور سره کښېنستی یا اوله ناسته هم ځنی تیره سوې ده امام دریم رکعت ولاړ دی ولاړ سوې دی د شرکت ور سره وکي پر ده باندې فقط او فقط تر فراغت وروسته دوه رکعت او یوه ناسته سته یعنی دا چې کله امام سلام وګرځي بیا به دی ولاړېږي دوه رکعت به راګرځي په هغه کې به قرأت وایي او یوه ناسته به پکوي چې اخره ناسته ده ده دوې ناستې پر ده باندې نسته دا چې په اوله ناسته کې د امام سره کښېنستی دا د امام د متابعت په وجه باندې ناسته سوه یا یې اخره ناسته چې د امام وه د امام د متابعت په وجه باندې وه د ده څه چې کوم دوه رکعته تیر سوي دي په هغو کې صرف یوه ناسته سته بحر لیکي ولو ادرک رکعتین یقضی رکعتین یقرا فیهما ویتشهد ولو ترک فی احدهما فسدت بحر اول جل صفحه 23 قذافی الهندیه اول جل صفحه 21 والسلام علیکم ورحمة رحمت الله و برکات
محترم مفتی صاحب زموش یو خورکی و د دې دوه پښتنې وې لومړی پښتنې په دې ډول و چې د ملایکې کبرا او همدا ډول د ولید نومونه شرعن څه حکم لري روا دي که نه او دوهم پښتنه په دې ډول کې وایي زه ځینې اذکار وایم لکه قل هو الله یا الله جل جلاله زر واله چهار قل آیت الکرسی او دې ته ورته نور څه اذکار کوم ځینې خلک راته وایي چې دا ستاسو اجازه غواړي بې اجازه یې نسی ویلی کې بې اجازه وکې ګناه لري او تاته تاوان کوي نو وایي که محترم مفتی صاحب په دې اړه موږ ته معلومات راکړي
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا خبره د دې خپرونې د لارې ما تکرارن کړې ده چې پر هر کس باندې لازمه ده کله پر اولاد باندې نوم ایږدي نو مستحب نوم به قربانی است. مستحب څه معنی؟ یعنې داسې یو نوم چې د دغه نامه په اوریدلو سره یو څوک دستي ګمان وکړي چې د دغه کس دا مسلمان. نو نوم دغسې ورباندې ایښول دا خو مستحبه طریقه ده. خو دا چې چا پوښتنه کړې ده چې ملائکه نوم ایښودل جایز دي که نه دي جایز، پر دې باندې څه شرعي ممانعت نسته، داسې نقطه نسته پکښې چې د هغه په وجه باندې سړی ووایي چې د ملائکه فرشتې ته ویل کېږي فرشته. داسې نوم څوک ورباندې کښېږدي شرعي نقصان پکښې نسته. او یا دا چې کوبرا، که چیرې کوبرا سي، کوبرا نو وو ورکول سي، نو بیا اپی مار ته ویل کېږي. او که کوبرا سي معنا لویه. او یا ولید، ولید معنا دا ده چې هغه ماشوم ته ویل کېږي چې زیږول سوی وي. او ولید و مرئی ته هم ویل کېږي، او الخادم الشاب و ځوان خادم ته هم ویل کېږي. حاصل دا چې په ټولو په درو واړو نومونو کې خو شرعي نقص نسته. البته کوشش پکار دی چې داسې نومان ورباندې کښېښودل سي چې پیغمبر علیه السلام خوښ کړي وي، لکه عبدالله نوم، عبدالرحمن نوم. د الله ډېر نومان دي، هغه یو نوم راخیستل او عبد ورسره ملګری کول، یا د صحابه و مبارکانو نومان، او همدا ډول پر نجونو باندې د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو، لوڼو، صحابیاتو بیبیانو نومونه ایښودل دل تحشدی. خو په دغه نومو کې هم څه شرعي نقص نست. او د دې بلې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې اذکار که څوک وایي لکه سورت اخلاص، یعنی قل هو الله احد، او یا داسې نور اذکار، دا دوه اړخه لري. یو اړخ یې دا دی چې څوک یې د ثواب دپاره وایي. د ثواب دپاره کې یو وار وایه، کې لس واره وایه، کې سل واره وایه، هېڅ اجازه نه غواړي. هر څومره چې یې وایه ستا ثواب دی، او قرآن عظیم شان د ټولو دپاره دی، او الله اجازه ټولو ته کړې ده، حکم یې ورته کړی دی چې تاسو د دې تلاوت کوي. او که چیرې د چا نور مقاصد وي، ځینې آیاتونه غواړي چې په هغه کې تسخیر راولي، او یا د هغه حروفو د ترکیب په وجه باندې چې ځینې اثرات مرتب دي هغه لاسته راوړل غواړي، نو هلته خو بیا دی دا شی د قرآن په نیت نه وایي، د تسخیر په نیت یې وایي، هغه بیا جلا خبرې دي، جلا علم دي. نو هلته د دغه فن یا د دغه مسلک چې د حروفو د ترکیب ماهرین دي، د هغو له نظره څخه کېدای سي د ته څه مشکلات پیښ سي. او که د ثواب په نیت باندې وایي، هر څومره چې وایي هیڅ شرعي ممانعت نسته ورباندې، بیخي یې ویلی سي. بلکې افضله طریقه لا دا ده چې وی هم وایي، ځکه سورت اخلاص د دې فضائل بیخي ډېر دي. یو روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې درې ځلي سورت اخلاص، یعنی قل هو الله احد، که څوک ووایي د پوره قرآن کریم د ختمه سره یې ثواب برابر. او یا دا چې نور اذکار، کلمه طیبه یا چهار قل چې یادونه یې سوې ده، په دې ټولو کې ثواب دی، او د ثواب په نیت باندې ویل پکار دي هر څومره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
لتعلم القرآن راديو درنو أو عزت منو أو ديدونكو أز مزدنا نورزي دخلاصون لارفارونا بحمدية زي بايتر سيجي تربياتي ستاسو درانا خدمة تحزيريزو تاسو پر مهربانا أو لا يزال تشتن سبارو بات وقت بخير.